مخکې او وروستی راپور لرو. د اسلام آباد پولیسو پرون هغه مهال یو شمیر خبریالان وډبول چې د سایبری یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض راوتلی وو. د دې لانجمن قانون پر وړاندې په اسلام آباد سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هم خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو اعتراضونه وکړل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان لوی ښارونه لکه کراچۍ، لاهور او کوټه پرون سه شنبه د خبریالانو د پراخو مظاهرو شاهد وو. پولیسو د اسلام آباد په ډی چاو کې یو شمیر هغه معترض خبریالان په کوټه ووهل چې د پریس کلب لمخې د پارلمان په لور مظاهره کوله. خبریالانو د پیکا په نوم د سایبری جرمونو د مخنیوي د نوي تصویب شوي قانون په ضد شعارونه ورکول او دغه قانون یې د بیان د ازادۍ خلاف باله. د پاکستان یو خبریال فخر یوسفزی په دې اړه تیر ماښام د آزاد اروپا آزادی رادیو مشال څنګه ته وویل،
زما په خیال باندې حکومت د خپل عرص باندې نظر ثانیو کې نو هغه ډېر زیات اخی زموږ چې څونه منستران دي اغي سو یو منستر یو خبره کوي بل بل خبره کوي هغه کټیک نو زما په خیال چې به زیات ضروری قانون خلاف صحافیان مونږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو خوبوم د دې خبره خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي د اغي आवाज دباولو کوشش کیږي دا قانون د دې لپاره دې زکه ورته مونږه تور قانون وایو.
د پاکستان سناجرګي پرون سه شنبه د سایبری جرمونو د مخنیوي هغه قانون تصویب کړ چې د سارونکو په باور په دې هیواد کې د بیان ازادي محدودوي. ولسی جرګي 13 اونۍ دغه قانون تایید کړی وو او ټاکل شوی د سناله تصویب وروسته د توشيه لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خبرونکو درنې جریمه ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون لمخې چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلیو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د جر تر جر لری کول غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. تر دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی و چې د سایبری جرمونو د مخنیوي د قانون تعدیل شوی لایحه به د بیان ازادي محدود کړي. دغه سازمان ویلي و چې د یاد قانون تعدیلات به پر ډیجیټلی رسنیو د حکومت کنټرول تر پخوا ډیر کړی.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د یو خوون کې پایس دا پیغام ترته پرېږدم چې په 1400 کال کې چې کله جمهوریت له بینه ولاړ د موږ د څلورو میاشتو ماشات پاتې سو عمل ثور جوزا سرطان نو بیا سخ کالم لیک دا یله ورته پیدا سو ویل سوي وو چې مقصد موږ د ماشونه درکو تاسې استقاکونه راوړی. بیا سم کله استقاکونه ورولو یاره یقین وکړه څلور پنځه واري وزارت مالیه یا وزارت معرف ته بتللی یې بیرته لو بیا ویلې طرز العمل بدل سوی د بیرته سم را جوړ کړي د حاضرې ضوابطم بیرته سم ورته جوړ کړو نو اوس بیا ورولې دي اته او تم باندې ورته ناس یو خو مګر تر اوسه را کړ سوی نه دي مجبوریتم ډیر ورته لرو لږ نه ډیر. نو دا پیغام تر ته پرېښول کوم چرته دا تر لوړ پړ یو چارواکو ورساو ډیر لو همکاري به مې مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. هم یې وړاندیزونه ګران دي، هم یې انټرنیټي خدمات ګران دي، هم کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلې جوړ شي، په دې کې خو بیخي دوه جنګله په ورځ کې سړی نسي والی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر یو چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پښتنه کوله چې مثلا یو سورې مخ طالبانو 50 میلیون ډالر لیلام کړله افغاني برته سمه سواله، نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغاني خرابېږي، بیا دی ډالر لیلاموي، نو دا دی به تر سوپری دا ډالر لیلاموي، ډالر شخراس بیا نه سچم کوي. دا خو افغاني خراب شوی ټول افغانانو طبیعت وسره خراب شوی، دا به څنګه سي؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ترا بولم. د خبرونه احمد شبر چمتو کړي.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په افغانستان کې څرنګه د ناولونو تاو د شوي بازارونه پسې غوړېدی او پراخېدی شي. عالم ګل سحر وای:
لکه څنګه چې مشاعرې لرو، کله کله ناول لوستنې یا ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو.
د جرمني پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 لغاتونه زیات شوي. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک جی سره شخېدلې.
پایل نه تر پایا پورې په لومړي چاپ کې خل کالا کار وکړ، او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی.
د ویل ډورانت د یو ژباړل شوی کتاب له محتوا مو خبرو.
د حکمت او فلسفې ودانې کتاب کوزې پښتو ژبې ته ښاغلي نزار نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي.
شعر لرو:
ته ورته زه پر نو ستورو مینا، زه نور ستاله لیتا نه ګورم. هغه
د فیصل ځلان یو کیسه هم در سره شریکو:
موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونې سیوري ته درولې، خپل چوکۍ می خښه ته کړې، د ډډه می راګولې، د موټر خې می خټه کړې.
د خبرونه په پیل کې د ناولونو پاړه. په افغانستان کې د ناول وستون کې زیات شوې دي. د مازیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله جواب وای چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکي زیات دي.
ناول په خام ډیر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک کوي:
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي، بیا بل خصوص د جمع په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم خوي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
د ناول لوستونکي په نورو نړۍ کې هم کم نه دي. علت یې شاید دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي. د ناول د کرکټرونو په خوشی کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي، په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساسات شي. د ازادي راډیو مجلې په هغه راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مخبور کړ، په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناوله زده کړه کوي، نو خوشی شي. له دې ډلې د فرزانی په نوم د پخمان له اوسیدونکو څخه اور:
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي، ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن مخته یو تجربه را کوي چې دغه کار دغه څه خدا دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، کنه مکمل یوه تجربه موږ ته را کوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کم، کنه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصه کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عنعناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د ناول ډراماتیک طرز په خپل هڅونکی دی. یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکی ستړی کړي، لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکی له حقیقت لري کوي. ناول د خیال او حقیقت ګډوله ده. د مینا او جګړه په نوم د ناول لیکوال او شاعر علم ګل سحر ازجی رادیو مجلې ته په دیاړه چې ولې پورستوي کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شوی دی وویل
په خو موږ په خپل ژبه کې شناولونه نه درلودل یا حتی نه درلودل ک یو نیمو عام نو ډیر تخلق پر نو رسیدلې پورستوي کلونه کې په تیرو شلو کلونه کې دوله سيزو کې لنیکه مرغه د موږ افغان لیکوالو په پښتو کې شایسته ناولونه ولیکل دی ناولونه ژباړې وشوې تر ډېره دا خلکو ته ورسېدل تر خپله وسه زیاتره ولایتونو کې نشراتي موسسې فرهنګي ټولنې دغو تر خلکو پورې ناولونه ورسول او فرهنګي ټولنې ادبي بهیرونه چې زیاترو ولایتونو ولسوالیو کې دي دوی د فرهنګیانو ترمنځ د مطالعې د مینهوالو ترمنځ یې ډېر نقش درلود چې د ناول او مجموع کې د مطالعې فرهنګ عام کې د افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ هم په دې کې نقش لري خلک خبریږي کله چې یو ناول چاپ شي خلک خبریږي خلکو ته رسیږي بیا یې کوشش کوي چې په لاس یې راوړي رادیوګانې تلویزیونونه ادبي خبرونه لري خلک له هغوی لارې یا خبریږي یا یو برخه له محتوا نه خبریږي نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي مطالعه یې کړي موږ ډېر داسې ناولونه مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي
یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ناولونه خلک د ورسنیو سنسول فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي چې دا د هوسایي سبب کیږي ځینې ناولونه لوستونکي له یو کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي دې ته هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي جنې منلی نامنلی کړي او جنې نامنلی یوته د منلی یو پسترګه وګوري لیکوال او شاعر علم ګل سحر په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي په هیرونو د هڅو پراخیدل ګټه ورګني
کار د کوشش وشي زموږ لیکوال نوی شي په دې برخه کې تجربه لري کتر نورو برخو ناول ته ډیره توجه وکړي دا هم ټولنې ته ګټه لري هم لوستونکو ته ځي چې زپر کوم ک مګه د ناول لوستنی لکه څنګه چې مشاعري لرو کله کله د ناول لوستنی یا د ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو د کره کتنې غونډې ولرو او همدا ډول کوه کولای شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فستیوالونه جوړ کړو تر څو خلک ورسره عادت شي همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه شي شو ناولونه وپېژندل خلکو ته د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کوي شي یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې شي لیکنې کړي دي چې د مبتدي لیکوالو لپاره یو رهنما ده نو موږ کولای شو چې په دې برخه کې کار وکړو په ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو کې د ناول په برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري له 1990 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزې ورکول کیږي شاوخوا 50 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله دا جایزې ګټلې دي د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي تازه یوې د سعودي عربستان د ریاض پلمن کې د درایې پسمه کې چې له پلاسمینه تقریبا 40 کیلومتر لري پرته سیمه ده د ناول فستیوال دی چې د جنوري له 10 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي په دې فستیوال کې تر 1.5 کسان چې د ناول له اصول او نقش سره آشنا دي ویناوي کوي او تر 50 ډیر خبرندوی ټولنې په دې فستیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه ننداري تشتي د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو لمخې د ناول د فستیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی چې په دې کې یو شمېر لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي د ناولونو لیکوال د خپل ناولونو د لیکلو تجربه له نورو سره شریکوي کیسې لوستل کیږي، د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیږي، د جنو ناولونو کیسې د انیمیشنونو په ډول خبري شي، کوم کیسې چې په فلمونو بدل شي دي هغه فلمونه ننداري ته وړاندې کوي، او د سټیج په سر باندې د جنو ناولونو د کیسو ننداري هم لیدونکو سره شریکي شي. د دې ترڅنګ د ناول لوستلو لپاره بیل آرام ځایونه په پام کې دي. د لیکوالو لوري نور خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړې شو دی.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملک زیته جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغاتونه زیات شوې دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوې، او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملک زیته جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالۍ کړې وو، او د افغانستان په خاني ولسمشر اشرف غني د میرپچ خان د میډال وړ ګڼلې وو. خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملک زیته دا میډال نه رسپارل شوی. د جرمني پښتو قاموس لومړی چاپ 1014 مخه دی، او دوهم یې په 1414 صفو کې خپور شوی دی. څه شي ډاکټر ملک زیته دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واور
جبر صاحب، په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما ډکشنري د 2009 کال ډکشنري وه، د هغه رئیس ډېر نوې لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور و. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایا، پودکاست وایا، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نوې جوړ شوې په جرمنی ژبه کې. نو لازم و چې دا ډکشنري باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخه شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بل ژبه کې پیدا نشي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بل د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ساسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه هم سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، هم داسې نه ده؟
بالکل هم داسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سره دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې اپشن ورته وایي، دې ته پاره کوم خاص لغت نه لرو، یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سره په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. تاسو لغت اول پټ شي شي او بیا کله کله سره بیا ما اوریجنل لغت بیا هم بیا په څنګه لیکي، نو دا یې لاره د ما کار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو آزادی راډیو مجلې ته ویلي وو چې د جنو پخوانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه مونږ دي شي، لدی سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوي کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوي جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت چې کورونا ناروغي راغلې ده، دلته لاکډاون لغت راغلې ده، نو دا خو واضح دي چې تر اوسه پورې نو. نو مجبور دغه سې لغت سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجنال لغت بیا خپل بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدای شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یو لوی ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړی دي؟ یعنی انتخاب مو په څه بنسټ؟
نو انتخاب په دې دی چې زما خپله 50 کاله په جرمني کې وشول چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلې دي خو پخواني قاموس کې دا نه وو. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هره ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولمه. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ وګورم چې ډېر استعمالېږي، راډیوګانو کې، ټلویزیونو کې، هغه لغات مې ځان سره لیکلی وو چې دغه لغات زما ډکشنری کې نو ذکر شوي، نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کیږي زما قاموس کې نو، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړی دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړی دي.
ډېر همدا اوس چې دا دوم چاپ شو نو زه درېیم چاپ باندې هم همدا اوس لګیم. زه په ځای همدا نن چې وګورې ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا درېیم چاپ کې به نور بیا زیاتېږي پکې.
ډاکټر صاحب، دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی؟
نه، دا دوم چاپ چې دا آنلاین نه دی خپور شوی، ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعه سره دي، هغه اجازه نه کوي، ځکه دا بیا هغه بیا وایي چې دا آنلاین شي نو هغه مطبعه بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي.
د لومړي چاپ په برخه کې مو دا هڅه وکړله او بریالی هم و چې د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی. د دوم چاپ په برخه کې مو دا فکر کړی
نو دا دوم چاپ چې اصلا په افغانستان کې د پانتونونو د خو د ننګرهار پانتون لوخوا دا چاپ شوی دی. البته مالی لګښتې د افغانیک په نامه باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په بند کې دی هغوی دا چاپ په غاړه اخیستی دی. نو دا دوم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پانتونونو ته دا کتاب ورسیده او د پښتونخوا د پیښور د باچا خان پوهنتون دې ته هم ورسیده او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتون ته لکه د عبدالغلی خان پوهنتون چې په مردان کې دی، د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون دې ته هم ورسول شي.
ډاکټر صاحب، که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي او په دوهم څومره؟
نو شبیر صاحب، تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی، زه هر ورځ وزګار نه وم، بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی دی. نو داسې به ووایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ او دا دوم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیک؟
نو لومړی فکر خو په کې و چې افغانستان کې هم هغه وختو کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله، مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې درلودلې، ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه چې هغه هم د غلطیو نه سخته ډېره، بل دا چې د ایراني و د افغانستان پاچي ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو د هغه وخت ما خپله کله کې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلود یو قاموس لیکم، نو لومړی کار چې زه کوم په خپل ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب، ملک صاحب، په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول د الف و په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کړو؟
نه، هغه وخت ته هم سم د ډکشنری په ډول باندې، ځکه داسې وایم زه په افغانستان کې لازم په اووم ټولګي کوم چې هغه وخت ما په ډکشنری لیکل باندې په افغانستان کې حتی پایل وکړ. نو زه ما خپله د ډکشنری لیکلو آغاز افغانستان کې زما په دیارلس کلنۍ کې وشو. زما خپل پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پیدا، هغه خپله حتی انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړی و تر ډېره حده پورې مخکې رسولې وه. نو ما د خپل پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي، نو د الفتورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنې لومړی هم الف بشپړ کو بیا بېته لاړې؟
همداسې نه، نه نه بشپړ نه، بلکې ما چې یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په ای باندې و، الف باندې و، هغه به مې ځای په ځای ولیکه. دومه پاڼه کې مې بیا چې بی لغت به مې زده کړه، هغه ما په دومه بی کې لیکه. نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه. نو ما سره هغه وخت کې هم نیت و چې یو وخت نه یو وخت به زه وتوانېږم چې ډکشنري ولیکم. نو همدا اوس یو وخت همدا اوس نه شروع کړه، هر لغت چې نوی زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه.
د دومره ډېرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله، بیا د رغونډولو په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې لستون تاسو سره مخامخ نشوي؟
ستونزې خو دی بے حده ډېرې وي. کله چې زما خپل کار خلاص شو، کتاب چاپ ته تیار شو، دا هغه وخت و چې په ټولې اروپا کې کمپیوټر نه نو، او یوازینۍ ستونزه یوازینۍ لاره دا وه چې سړی د ټایپ لارې ته ولیکي. نو حتی په جرمنی کې ټایپ هم موجود نه و، نو یوازینۍ ټایپ چې پیدا کېده هغه ایرانی و. نو هغه کې دومره سخته ستونزه وه که سړي لیکل چې څنګه یې، نو سړي به هنګه لیکل، بیا به یې په لاس باندې به درې ټکي پرې لیکل. نو لومړی زما د ڈکشنری چاپ لومڑی پروگرام ڈیر ابتدائی باندھے ہم سم کار نہ کہ ندی باندھے ہم کلو نہ تیر شو بیا کل چی بیا والد مدر پروگرام ورڈ باندھے کنورٹ کر ستونزمن کار ہو. نو په دې ډول باندې بیا دا ډکشنری د چاپ وړ وګرځېدله.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې له کار سره د قاموس لیکل وخت غواړي، او په دې کې شک نشته، له ټپ سره خو نور هم ډیر وخت غواړي، لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریک کړئ، د په دې څلور ساعت کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی و چې کار پرې وکړي؟
ما نو کله چې پرېشته د خپل ما خو ځان ته کتنځای درلودو او کلینیک مې درلودو، نو کله چې خپل د کتنځي کارونه به خلاص شم او خپل اولادو ته به مې هم مخه کوله، هغوی سره به مې لږ څه کتل، هغوی ته به مې د خوب په وختو کې قصې لوستلې. نو دې نه به هم چې اوزګار شم، بیا نو ماښام یولس بجې به بیا ما خپل ډکشنری لیکلو باندې پیل وکړه، د شپې تر یوه نیمې بجې پورې، او سهار به بیا شپږ بجې د خوبه پورته کېدلم.
نو خوب مو هم کم و؟
څلور نیم ساعته.
څلور نیم ساعته،
څلور ساعته کې
ډیر کم دی. ډاکټر صاحب، داسې شوي دي چې یوه میاشت مو ډیر کار کړی وي، بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وي کړی، یا مو خوراک هم کار کړی وي؟
نه، دا نه دی شوی. ما هیڅ کله د خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی.
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو، څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب وروسته له دې سخت شاقه کار؟
شبیر صاحب، ما ته دغه احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي، نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد. نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي، نو مور پلار یې دواړه اول په سینه اچوي. نو کتاب هم داسې شی دی، نو کله چې زما کتاب راووته، نو ما اول په خپله سینه واچوه دا کتاب.
او ډاکټر صاحب، که دا هم راته ووایاسي چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس درته پیدا شو؟
دا نو داسې لکه د سړي دوهم درېم اولاد شي، واضح دی چې د اول اولاد احساس نه راځي، خو د دوهم اولاد احساس بیا هم یو خوږ احساس دی. نو واضح دی چې خوښي راته ډېره پیدا شوه. ولې نه،
د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لاس کې لیکل شوی دی. نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی، نوی شوی دی. نو په جرمني کې دا ډکشنری تر اوسه نه ده چاپ شوی، او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي. د یو بل کتاب پاڼې اړوو، د ویل ډورانټ د یو کتاب. ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی. دی په دې مشهور دی چې د فلسفې په څیر پیچلې مفاهیم یې په اسانه ژبه بیان کړي دي، او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکو په ژوند کې په درد خوري. ویل ډورانټ په 1921 میلادي کال کې د شپږ نوي کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ. د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندوی ټولنې خپره کړې ده. په دې کتاب کې د فلسفې دوې مهمې پوښتنې مطرح شوې او څېړل شوې، فکر او پوښتنه. دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي. فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي، او د پوښتنو په مرسته د نړۍ، ژوند، اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي. د فلسفي پښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته اچوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي. ځینې مهمې فلسفي پښتنې لکه ژوند یعنې څه، ښه یعنې څه، بد څه ته وایي، دنیا چا پیدا کړې، ولې یې پیدا کړې. فیلسوف د پښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي، دا فکر انتقادي دی، ترشیحي دی، چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر د رامنځته کېدو سبب کیږي. د ویل دورانت کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستی. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلی او د دې کتاب په اړه څه نظر لري.
د حکمت او فلسفه ودانی کتاب خوږې پښتو ژبې ته ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي او د صداقت خبرندوی ټولنې له خوا څخه په 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سمبال شوی دي. ویل جبرانت هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورز نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلې او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب او ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړی برخه فلسفه ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفه د ماتې د پوهن پوهنې او لیلم څخه د فلسفه پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګه د فلسفه پر اهمیت خپل د ویل ډیورانت په نظر دا چې فلسفه څنګه د علوم ملکه یادیږي پر دې باندې بحث سره کړی. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفه زده کړه. په دې برخه کې بیا مست د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لمرنۍ کوم شهید څوک نو دغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیوشیوس او د رنسانس د دورې هر کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفه روح پالوتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم سره رغېدلې. او درېمه برخه د ژوندانه د فلسفه پر لور په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې سره تم کیږي. ویل جبرانت د ماشومتوب، ځواني، منځني عمر او مړینه دا د فلسفه له لوري څخه دا سره تسیری چې اصلا د انسان ژوند څه معنا لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغېز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې ووایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغسې کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې دی د ژوند څخه لري او هغه افق چې دی د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو مینوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه یې ډېر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کېږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یاد د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتوني کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل دی، هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نس کولای چې په خپل څلیر ساعت ورځو شپه کې لست کې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي چې اصلا ژوند څه معنا لري. د فلسفه او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفه ودانۍ داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومیږي چې هغوی لوستلي وي او د فلسفه سره یې اړیکې څه نه څه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټولو هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینوال دي زه توصیه کوم او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل جبرانت او همداسې د فلسفه په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي
واقعیت ژبه روانه خوږه او سلیسه و. او په اخر کې د صداقت خبرندوی ټولین څخه هم ډیر منندویم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه رارسولي چې هغوی یې واقعیت باید وستایل شي.
له ښاغلي بشرمل څخه مننه چې د ویل دورانت د کتاب حکمت او فلسفه د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړل.
له لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
افلاطون وای شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا د لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مهروي چې نثر لیکي د کاملې عزیزي په شاخ د دوی شعر سره ورو
د محفل هغه بے باک دم نیم سید بلیلا وهی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کلکڑم سلالای پمی خوشال ساتھی درومرا پوڑا وڑا خبر باندی رشیگی ماد سلپ وینو ہر وقت را پاللی اول خدای او بیا می تا تدر سپارلی یہ نازکی سما نیمای عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسرسا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلائق دا ہم دی حسن لائقی تدخار یا بنا سک شہزاد گئی زا دہس کو ہس کو خرنو لے ونیم پسی تیرمی خدیر زمانکڑا دغسلت محیط لار پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلے نیسترگو کی ڈوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلک در سر واخل لے بنایا کیل والے زمانے ورستیل والا ایونجی لیدا چپستو رو دمینا ایو شائر کا شبنا دہاس کو غرنو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپتور اور بلدی وہلا سنا دال ہغی وغمے ہم انتقام اخلے دا هنداری ماتوی چې تور ګوره داس بوګ مې سره کې نکړي تا ته ګوري لیونی پترغ مو کې ټپی وایې نل ژوند نل مرګ نه ویریږي مگر نا ګل پوهېږي دا ویریږي د مینو جنکیو لسل کيو د مینو جنکو لاس ویلیو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې کیسه لرو د کباب پونم د محمد فیصل ځلان کیسه د لنډ کیسه حضرت ګل الهام لوست
لاس د کیکی کیږي چې د روختون څنګه ته می موټر درولې او سوارلی ته په انتظار يم نن بیروبار کم دی له سهار راهیسې می आवाज درې کسه د خار تر چوکه پوری وړې دي موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونی سیوري ته درولې خپل چوکۍ می خښاته کړې د ډډه می راګولې د موټر خخي می خکته کړې دي خو بیا می هم پر تندم لې خولې را ماتې دي مخامخ کباب پخېږي ځنی وخت به نیغ پر سپګمو رانه نوزي لرنګ سور چاخ کبابي ته رادیو ایخي ده مخ کې می غوږ ورتنیولای وو ډرامه پکې چالانه و بیا می ترې پام په بل واوخت د کبابي د دکان اوګده سیوري ته په عمر پخه خدانه استه ده. زړی کلیوال جامع پر تندي ماشوم په غي کې پروت دی، سترګې پټې دي، خو دا اوس هم خپل پخه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چلانوي ویده شوی. 15 دقیقې کېږي چې ورته ګورم. دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپل سترګې ګنډلې دي. نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني. کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم، کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو. ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و، خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي. یوه ورځ د جومات ملا یې ونږدې کور ته په ډوډۍ پسې ولېږلم. زړې ښځې دې کاوه، په ماشومانه انداز مې ترې وپوښتل: ببو څه شی پخوې؟ دې خپله لمده ګوته وڅټله، راغبرګ یې کړه: څه خاورې به پخې کړم؟ لوبیا ده. زه غلی وم، دې مخ راواړوه: تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوئ؟ ځواب مې ور نه کړ. کور ته چې راغلم ټوله ورځ مې کباب غوښت. مخامخ ناستې ښځې ته چې ګورم هماغه حالت رایادوي. دې ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي. د دې راته پام نه دی. زړه مې غواړي ورښکته شم، کباب ورته راواخلم، خو بیرته ناهیلی شم. په زړه کې مې دا خبره راتیریږي: خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي. که یې خاوند راشي څه به وایې؟ چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې؟ بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي. چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم. لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه، نه یې شوای پورته کولای. ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم، خو دې نه پرېښودم. ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي. کله له ځانه سره ووایم: کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي، بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي سر وخوځوم. نرم باد لګیږي، د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي. ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته را روان دی. ښایي همدا به یې خاوند وي. کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی. له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی، د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی. ښځه ماشوم سړی ته ورکوي، دوی روانېږي. ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي. سړی مخکې ګړندی روان دی، شاته نه راګوري. کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناست دی. ځوان ترې تللی، راډیو هماغسې چالانه ایښي، خو ډرامه خلاصه شوې ده. د یوې بجې خبرونه روان دي. زما سترګې راباندې درنې دي. د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي. په خپل ځای کې راسمېږم، د کبابي راډیو ته غوږ ږدم.
حسرت ګل الهام په خپل شاخ د فیصل ځلان کې سره سردي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. مننه ترې کوم. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل ټول خر کی شاہان اور تیرا میرا قتل علین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل سندسکینو شگونا جھوٹے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد
سندر سپینو شګونه جوړ کړو محل